السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکی افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي احترول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې یوازینۍ پاتې راډیو هم خپرونې ودرولې.
ساحه جګړه ییزه ساحه ده. وخت نا وخت مرمۍ راځي. د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خبر راډیو تړلې ده.
او د برېټانیا سمندري ځواک د یوې بیړۍ د تښتونې د امکان خبر ورکړی دی. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو اسمت چاروان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیر شپې په حمله کې دیارلس تنه وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال جی شنکر سره په ټلیفون خبرې کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا دورې مشر په غاړه لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شاغلی اتمر د حقوق بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولست وژنې او بیځایه کېدو لامل کیږي له خپل هندي سیال سره خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنگیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږي کې د طالبانو حمله جنگي جنایت وباله او د دې ناورین د دوام په اړه خبرداري ورکړ. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي نامنیو او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیشنه څرګنده کړه او ډاډ ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بهرنیو چارو وزیر د امنیت شورا غونډه دایری شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د پنځو بریدګرو په ګډون ډیر لستانه وژل شوی دي. د دې وزارت ویندوی میرویس تانگزی نن چهارشنبه وویل اکثره وژل شوی ملکی وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونو باندې تر سره کړ متاسفانه شاوخوا ته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدان منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپي شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کېدا تایید کړی ده. د پیښې نور جزئیات څرګند نه دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولۍ والی وژلې ده. د 209 هم شاهین قول اردو ویندوی حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل مولوی انس د سمنګان ولایت په درې سوف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شو. د په ادعا په دې برید کې څلوېش طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د مولوی انس وژل کېده رد کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهم دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه، شفافیت، امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي، نن چهارشنبه خبر شو. د راپور لمخې کس هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي، خو لا هم نیمګړتیا وشته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د دارک ور نه ده. د له فاینانشل ټایمز رسپانس سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړي چې په ځینو مسالو په تیر بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولای دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همدارز ویل څو واري ورته ویل شوی چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته ټلیفون وکړي، خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکی دلایلو که په بل وجه دا کار نه کیږي. یوسف همدارز وایي امریکا له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې له پاکستان مرسته غوښتي وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په ووم پړاو کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغر دی ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي مانا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځول په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمن لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لار غوره کوي. دا هم ویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نکړي. او د بریتانیا سمندري ځواک ویلي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکي له یوې بیړۍ وتلي دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیت ادارې تېره شپه د بیړۍ تښتول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بار وو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند وو.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یو غټ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سشر د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لخکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنگي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول خکیل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لدی دریز هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کېدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو او بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري کوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړاونو د ژر تر شره بندیدو په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللې. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو خبرګونونه هم تند شوي دي. د سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تېرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړاونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسون مشر امیر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړی، افغان حکومت د سوله ییز حل ضد ګڼلی.
اسلامي امارت ډېره لویه حوصله وکړه، یو ری د مذاکراتو نه وروسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شوه، څوارلس میاشتې صبر وکړو په لویو ښارونو باندې، د ولسوالیو په مراکزو باندې چې عملیات ونه کړي، خو مقابل لوري همیشه د جنگ خبرې کړي دي، همیشه د توپک په ژبه خبرې کړي دي، او هغه څه کړي دي چې هغه د تفاهم او د سوله ییز حل په ضد دي.
خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشنبې په ورځ د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړی او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه ولري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړ کړي. بهرنیان څه کولای شي او د جګړې ښکېلو ډلو ته اوس مهال څه پکار دي؟ همدا پوښتنه مې د سولې ولسی حرکت له یو مسؤل اقبال خیبر نه کړي.
کورین نړیوال پر قوت او قدرت لري، د ډیره واځي د ډیره سپینه د چیزمر جګړه کې زموږ ظلمي او بچی کړه طالب خواته دي، کړه حکومت خواته دي، دا د سوند د ټوکو په ډول کارول کیږي، کړه طالب په لوري کې دي، کړه په دې لوري کې، دا د دوی خپل جګړه نه ده، نه خپل ټوپک دی، نه خپل پیسې ده، لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا بندي پر طالب او پر عسكر باندې د فشار نه راوړي، په اصلي بچونو دې کار وکړي. اوس هیڅ وجه نه د پات ټول اوریدونکي زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه د پات په دې خاوره کې، اما بیا هم جنگ روان دی. ډیر واضح ده چې زموږ سیمه ییز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خړلو پروګرام لري، او دا به په دې په دغه خړلو کې به طالب استفاده کی، لکه پرون چې جګړې وشوه، لکه پرون چې افغانان استفاده سوله، چې استفاده خلاص وسه، دا د بیرته په خپل میدان باندې پریښول. نو اوسم او به ګوري چې افغانانو نه وړه استفاده وسی، خپل شومو موخه ته ورسیږي، دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرشتیا مستعمره شي، پرشتیا بد وضعیت ته ولاړ شي، او بیا بل هم دغه طالبانو نه هم لار ورکه چې شدا مشته وکړل. مش په ځلو ځلو له ملل متحد سره کې نشتی، له بده مرغه اوس دنیا داسې مخ اړولې چې هتا خبره نه اوري.
خیبر صاحب، دا ښکارا خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستل شي او فشارونه نتیجه هم ورکي، اما اوس عملا افغانان د جګړو پور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان کې خپل د جګړو ښکېلو ډلو ته څه پکار دي؟
څه خبره خدا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناست دي، بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته هم غلوري تلاش شي. ګورې څلوېش در څلوېش کاله سپر لپسې پردی ته جنگ کوو، ګټه دا سو چې یو در بدر وطن په میراث را پاتې شو. دا جګړه دا د هر څومره خلک به ووژل شي، موږ به ژوندي یا به نه ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي، او یوازې پرېسوي ککرۍ به موږ ته پاتې. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي، په هر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسی حرکت یو مسؤل اقبال خیبر وو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایی ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله کړي. د 215 میوان قلی اردو قماندان سمی سعادت هم له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو ته پناه وړي له خپلو کورونو دې ووځي. د لخکرګا اوسیدونکي بیا وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په لشکرګا کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګا اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا دخوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګا بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دی، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی، د دغه تیارو د وزارت دفاع هم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګا ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سېشنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قلی اردو قماندان سمی سادات د لشکرګا له ښاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت وي، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د 24 ساعتونو په موده کې لږ تر لږه 24 ملکیان وژل سوي او نږدې 140 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي، په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سي وي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګا له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د 13 ولسوالیو له جملې 9 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې دي. د هلمند تر څنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی، امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د روانې جګړې د اغیز په وبل اړخ تمیګو، لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی په تیرو څو ورځو کې روانو جګړو د هیواد په اکثرو سیمو کې د رسنیو فعالیتونه هم کمرنګ کړي دي. په اکثرو جګړه ځپلو ښارونو له هغې ډلې په لښکرګا کې ځایي راډیوګانې او ټلویزیونونه ولاړ دي او خپرونې هم درولې دي. پر دې ولایتونو سربیره د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هم د جګړو د زیاتېدو له کبله یوازنی شخصي راډیو هلته وتړل شو. د یادې راډیو مسؤلین وایي ناامنی او جګړه د فعالیت د درېدو سبب ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پر مختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یادې راډیو مسؤل صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
ساحه جګړه ایزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نشي او کم کارمن زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نشي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالی همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و. خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د وروستیو سورو د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسالۍ سقوط او جګړې په نورستان نورګرام لوسالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي. همدارنګ سولې سهار راډیو په تزلزل حالات کې د شاید دغه ویل چې دوه درې ورځو کې شاید موږ هم خپل نشکا جګړه سخت سي خپل نشرات به.
په نورستان کې د الینا په نوم راډیو په داسې حال کې خپل خبرونه بندوي چې لدی وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمیر نور ولایتونو کې به یو تعداد سیمه ییز راډیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خبرونه بندې کړي دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاروي چې دوی رسنۍ او خبريالانو سرکار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنیو باندې خپل شرایط ومني.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر دې پروګرام سربیره په دویمه نیمایي کې د بشري حقوقو پروګرام هم اوریدلی شي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. په خوست کې لزګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو پلیکو کې شامل شول. فارغ سرتیر وویل چې د پوځي دندو پر مهال به خلکو سره د خپل کورنیو د غړو په شان چلند کوي او په هر وخت کې به د دوی ستونزو ته ځانونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان دې لپاره خدمت کو.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وای دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپل کورنیو د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبه په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/8 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لمړی ساران عتیق الله وای
د ولس د اوسکلای د رامنګ داسې تربیه دای ته ورکړه چې باید ولسره خبر خورد وکي، ولسته خه امکانات زمينه سازي وکي، خدمت وکي. موږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په صدقه د دولت سره ډیر همکار دي. کله چې موږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره د پولیس ډیر خام کوي کی ان تر دې چې چایرو بسي او برو بسي.
فارغ شوی سرتیری وای دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپل ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازم هم مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولې تعلیمي سرباز منګه دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپل ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپل د ولس لپاره د کشپای ک ورځي ک بارانې کار وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د منګه سره همکار دی او د منګه سترګې دی او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخو خو سمنیا قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وای سرتیرو ته د پوزي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوی چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپل ټولو فعالیتونو کې د بشري حقوقو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
په دا جریان د وته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقوقونه او مسلکی زده کړي دا دوی ته تدریس شوی دی د قانون په چوکاټ کې مسلکی برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوی دی ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت کوي.
سره له دې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلن نیوکی کوي خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو په رویه کې خبالی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په سلګونو ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وایي دوی په دې ډول وغوښتل افغان امنیتي ځواکونو هم خپل ملاتړ څرګند کړي. تر دې مخکې وړمه شپه هرات ولایت د دغسې یو حرکت شاهد و چې په رسنیو کې پراخ غبرګون او انعکاس رامنځته کړ. تفصیل یې د سالم احمد صالح په راپور کې.
شپه ده او د کابل لګنو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر ناری اوریدل کیږي. بلخو د کابل د مرکزی برخې په یو چاو کې په لسګونو ځوانان راغونډ سوي، د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شرپ بل څنډ کې پاریدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
محمد چې مونږ سوله غواړو، مونږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تراس کې دې خطر برخه خیش چې شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د شار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو، موږ هر یو سرتیری یو، موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزی چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلوالو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په ناری سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوش بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو په پاته خبرونه کې درته دوا اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو یو د نړیوال موضوع هم درته لرو، خو اوس په کابل کې د مازیګر 3:30 بجې دي. لاند خبرونه اورو، اسمت ساروان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تېرې شپې په حمله کې د 15 بریدګرو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي. افغان امنیتی چارواکی وایي په زابل او ننګرهار کې ډیر شوسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ شل تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته چیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پنهه کړی چې اته وشل شوی او 12 نور ژوبل دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکی وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانګولۍ والی وشلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسي حل ځلې خورا مهم دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه، شفافیت، امانت او جواب ورکول زیات کړی نومیږي، نن چهارشنبه خپور شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکړي.
او سم پاو مکړې د ورځې سپورتي خبرونه ده.
په کابل کې د غړو د خپل او فټنس څلورم انتخاباتي پړاو سیالي پیل شوه. د ملي اولمپیک کمیټه د مطبوعاتو دفتر غړي موجب قریزادانه آزادۍ رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په دوو کټګوریو کې 301 ځوانانو او تنکیو ځوانانو برخه اخیستې. د نوموړي په وینا د سیالي بدرې ورځې د عامې روغتیا وزارت لخوا د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو سره دوام وکړي. د اولمپیک د چارواکو په خبره د لوبې په پای کې به ګټون کې لوبغاړي د کابل ښار د منتخب لوبډلې غړي توپ تر لاسه کړي. په سمنګان ولایت کې تیر ورځ یو ورزشي جمنازیم پرانستل شو. د دغه ولایت ورزشي مسولین وایي د دغه ولایت کې د ورزشي جمنازیم په پرانستلو سره به د یاد ولایت د لوبغاړو جنسټن زیرا کمی سي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو لمخه د جمنازیم په 1300 متره مربع ځمکه کې د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې لوري د ایبخ ښار په انچ سیمه کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې یاد جمنازیم 50 میلیون افغانۍ لګښت لغلی او د دوه کلونو په موده کې کارونه بشپړ شوی. دغه جمنازیم د فوټسال، والیبال، باسکټبال او بول لپاره مساعد دی. او د بنگلاديش او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنس د بنگلاديش په قربتوب تیر ورځ د 500 شل اوریزو سیالیو لړۍ پیل شوه. د راپورونو لمخې په لومړي شل اوریزو لوبه کې بنگلاديش استرالیا ته په 20 منډو ماته ورکړه او په دې سره بنگلاديش لوبډله وتوانېد چې د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو په تاریخ کې استرالیا ته ماته ورکړي.
اوریدونکو اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. خوتری مخ کې یو سیمایزه او نړیواله موضوع د برېټانیا سمندري ځواک ویل چې په عمان خلیج کې د متحده عربی اماراتو سواحلو ته نږدې لیوی بیړۍ چې تختول شوی و تختون کې وتلې دي. هغوی وروسته لدې وتل چې د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیت ادارې تیر شپه د بیړۍ د تختول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لږ وړاندې مو همکار اجمل ان په دې اړه داسې معلومات راکړه.
تاسو چې سیا د دې چې برتانیي اعلان وکړ چې دغه د کشتۍ دی برمتنیونی یا يرغملونی پیخه چې د متحده عربی اماراتو په سواحلو کې رامنځته شوی و پای ته رسیدلې ده. د برتانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته لدی چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکي ویلې دي چې د کښتۍ يرغمل کوونکو یا برمتنیونکو دغه بیړۍ پریښې ده او دا بیړۍ سالمه ده. دا بیړۍ چې کیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یو ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی وو. تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمته نیونکي څوک وو. په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوې دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې دری سرچینو پرون د روټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ خای د ایران د ځواکونو یا د ایران د ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا برمته شوې وي. اخواته د ایران د سپای پاسداران ځواک دغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمته نیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برطانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برطانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله و وژل شوي وو. ایران په دې پیښه کې هم خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برطانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړې او د دوشنبې په ورځ یې وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو په ټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب وایي. ایران ویلي دي چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب وایي.
کور مو ودان همکار مو اجمل اندو چې ویلي د برېټانیا سمندري ځواکونو تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمته یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو لایوونه ورسته مو بیا هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او سمره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچ یعنی کې دې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږیږو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقوقو هغه حقوق تر پښو لاندې کی. پس دغه تل بیا غزمغه خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځيږي خراب سیغه ته مونږه فساد وای، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوق ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ور کړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ایتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دې ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذکیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، مونږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني،
هغه شناسایی کی هغه د قانون منګلو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کی زکه چې وزی قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیزنی بجز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسی دغه ده چې موږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او موږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې موږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام موږ ته خپل دستورات پریښي دي، موږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که موږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دی دغ فساد جرده او ریخی و چی گی. او امید داده چی ټول موږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښیز غلولی دي. د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زموږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زموږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کارت اهل کار ته وسپارو او په کار کې موږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی باندې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو فرشونو پاکه څومره پهېږي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
فخوا څه به لیمه او پاتې د سترنجان سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي چې پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کیږو، ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فرش یا هغه څه چې غولی ورباندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلې شوې دي. په پیل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی آویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، لای د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه بیا د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په آسیا کې ښودل شوی دی، او دغسې په منځني ختیځ و منځنی آسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومان لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونه کې تزئین رامنځته سو، حیواناتو د وړیو څخه د وجوغونو څخه د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدله. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه د وریښمونو څخه دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه هغه نخي او سونډي او لیلونی تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د شوزو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته پرشونه ماشینی سوله، په لږ وخت کې ډیر پرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا غومره نه وو.
د فرشونو د نمونه پاړه او د چ کوم ډول خدي له فرش خرڅون کې هاشم څخه مو پوښتلې دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجروشنایي قالینې وي، خرسق قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیان یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، لاغه نه باید پشم اخیستل، لاغه نه باید پشم باید مثال رنگ بیا به په هماغه رنگ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. ساغه ډیر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر شو دغه هغه به هیڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډیر ضعیفه ده، په ښه قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو مکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي مونږ وس توان نه لرو ارزانه قالینې مونږ ته راکه، نو هغه طبعاً څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
مېرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړي وي، په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د سترنجان سابقه وه، دغه نو په و رنګه به کار وه دا ګیلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به وه. بیا به هماغه سترنجي به هم کال کې یو دانه اتمنه اخیسته د کور مخکې به واچو څه پرې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوي ژنېده به نو. او د ګیلم څه به بیا هغه به هم درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه څه دي؟ ټول دا سفنجي دي، پخې پګ دې خرابېږي. پاتې سوغه سابقه سابقه خو ډېر ښه وه، پیغاغه به ګرځېدلو، نه به پخې خرابېده، نه ښه نه بد، ډېر آرامه و پاغه کې. اما خپل کوټه کې څه کېنم هماغه نه. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولې دي، اندا نوي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره. ته باور وکړه چې دغه اوس څه زه جوړو کومه کنه، څه زه سار وزمه، څه زه مثلا جوړوي کومه، درې څلور ورځې بیا زه نه جوړو کوم. پاک کاری او هغه د 24 ساعت که جورون کنی د سیو گردک نیسی او د سیزر خواب رو دادی زنده کش کنی. ما خواستی دست خواهی که می چزه اماغه می آور کری پکینه مجیگه گوه.
لیمچی چه لبخانه فرشون از خشمیره لکیگی وزی هم هغه کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری. په ډیرو اصري کورونو کې به مو پام شوی وی چې په تخت یا هم په غولی لوړی وسخه اوبدل شوی لیمچی هوار وی. د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې لیمچی پراته په بل فرش نکینی، ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم، یو خدای دې چې د کیفیت لحاظ نه ډیر ښه دي. د دوی کیفیت که وګوري، دغه د موږ په کور کې وطني قالینې دي چې تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پکې دي، او لا تروسه هماغه رقم کیفیت چې هغې وخت کې درلود اوس هم لري. ډیره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پاشم نه جوړېږي که نه، دا بهترینه فایده پیګی چې د لاس او د پښو درد کاملا د ماینده وړي او د مورجانه چې دا کله چې دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا شو بیا نو دغه هم چاخستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په مغه باندې څملي او بل دا چې دغه سابقه شان چې ډېر خاطرات یې دي کنه او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید
زمانم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد لسو کلنو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غواکشي
خوخواني فرشونه چول د سباف ته لو ډیر خسته ډیزاین نو ول نو ارسوګ خوخې دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاینونو هم جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول خوخواني په دغه کې طرحو ډیزاین کی
ار اورس په کوم شمیر خلک دلته راځي او لتاس نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما په خواني ډیزاینونه خوخې
موري ګول ورته وي خسته ډیزاین دی ځکه په ار رقم پوخ او توشه کې سره خ میچینګ کوي دغه خطر په خواني ډیزاین نه خوخ
دا نوی فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خانه ده دا چیرته جوړیږي
دا نوی ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران سخت دی او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینونو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه پرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سبافت وطني قانونه جوړیږي هغه به ټول خارج ته واردیږي
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نکړي ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغه د اعتقاصر ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی وي علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې ویلرم وې ساتم طبیعت خو خپل د سیو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرام شي دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر مؤثر دي اوس مثلا د سې شیان چې بازار ته راوتل یې هغه مثلا خپل په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپل ډیر زیات استعمال لري د صحت به سم د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري ولې چې تبيني دي پغه کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاريږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت پتیر شي مصدد سدي چې بیا هغه کې نسل خصوصا چې پغه شیان باندې په د بربنده جلد باندې کینو پاسيګونو هغه ته لکه مشکلات پیدا کوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چارې
کرار راشا
پیدم لکه دشمی بی